بتاتا. السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې د غړې کې ز منوشا تاسو کوربایم نیک پرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې په بلوچستان بولان کې د جعفر ایکسپریس ګاډي باندې د وسلوالو بریده او د غې د خلاصولو لپاره عملیات په پیښور کې د عمران خان د خوشی کولو لپاره لاریون او په ټانک کې د امنیت لپاره د خلکو غوښتنې یو شمېر نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې احمد شاه زمي درته وایي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان امنیتي چارواکو ادعا کړی چې په بلوچستان کې د وسوال لخوا له محاصره سوي اورګاډي یو سلسلور کسان راخوش کړی دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر شلم ورځ هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده او اوکراین د امریکا هغه وړاندیز منلی چې د روسیې د یرغل پر ضد جګړه کې به د دیرش ورځو اور بند کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان امنیتي چارواکو ادعا کړی چې په بلوچستان کې د وسوال لخوا د محاصره سوي جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي له شاوخوا 1500 سپرلیانو یې یو سلسلور راخوشي کړي او 14 وسلوال یې وژلي دي. چارواکي زیاتوي چې د بلوچستان په کچي یا بولان ضلع کې د بلوچ وسلوال پر ضد د پاکستان د امنیتي ځواکونو عملیات نن پر دویم ورځ هم روان دي. دا تر هغه وروسته ده چې د بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای وسلوالو پر لکړ څخه د پېښور پر لور تلونکي اورګاډي په بولان سیمه کې په یو ټونل کې دننه محاصره کړي او ادعا کوي چې 244 امنیتي او استخباراتي سرتیري یې یرغمل کړي او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې یو شمېر کسان خوشی کړي دي. بی ایل ای دا ادعا هم کړي چې د نشتو پر مهال یې ډېر زیات پاکستاني سرتیري وژلي دي. د غلام نبی په نوم د جعفر ایکسپریس یو سپرلین نن پېښلمې مهال کوټ شار ته رسیدو وروسته مشال رادیو ته وویل
پنیر سے آگے چلے گئے ہم لوگ گاڑی پہ بس پھر پتا چلا کہ بھائی پنیر دسی میں سکھا چمکتا اور گاڑا لاڑا تو معلوم اس وقت اور گاڑا وہ درے دل ڈز پیل سے افزا ٹکان کے دل خدا میں وہ نہ لے دل سمر کسان زکچی دمیری لاملا سوالیانو سرونا چچکڑے ہو گاڑیوں کے نیچے بیٹھنے لگے.
په دغه پیښه د وژل شوو کسانو کره شمېر نه دی په ډاګه سوی خو د کوټې او سوی روغتونونو ته 12 ژوبل کسان رسول سوي دي. بیلې پرون په ټولنیزو شبکو په خبره سوي اعلامیه کې د پاکستان حکومت ته 48 ساعته وخت ورکړی او غوښتنې ورڅخه کړی دي چې د بلوچستان سیاسي بندیان مقاومتي غړي او په زور لا درکړ سوي کسان د سمدستي او په غیر مشروع ډول خوشي کړي. بلخ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې د وسوال خلاف به تر هغه وخت خپل جنگ جاري ساتي چې په صوبه کې امنیت نه وي ټینګ سوی. دا پاکستان تحریک انصاف مخکشانو یو ځل بیا د خپل ګوند رهبر او د دغه هیواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. پرون په پېښور کې د سوای کابینې او د خیبر پښتونخوا اسمبلی حکومتي غړو د عمران خان د زندانی کېدو پر ضد له اسمبلی څخه تر پېښور های کورټ پورې احتجاجي لاریون وکړ. هغوی غوښتنه وکړه چې د عمران خان د هغه د میرمنې بشرا بیبي او د تحریک انصاف د نور مشرانو او غړو پر ضد جوړ کسي مقدمه ختم کړل سي او هغوی د خوشی کړل سي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د 2023 کال د مئی پر 9 نیول سوی خو سپریم کورټ د هغه گرفتاری غیر قانوني ګرځول ورسته نوموړی خوشی کړی و. تر هغه وروسته عمران خان د ماغه کال په اگست میاشت کې د درغلي په وقضیه کې بیا ونیول سو چې تر اوسه لا د راولپنډي په اډیاله زندان کې بندي دي. ورسته د هغه پر ضد نور قضیې هم جوړې سوې چې په ځینو کې عدالتونو د خوشی کول امر کړی دی. عمران خان پر ځان لګیدل تورن ردوي او وایي چې پر ضد دایر سوي ټول قضیې سیاسي انګیزه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه پر شلم ورځ هم د مسافر او سامان وړونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده. تمه څرګندېږي چې نوی یو ځل بیا د دواړو خواوو د ولسي مشرانو جرګې له یو بل سره لیدکاته وکړي. تر دې وړاندې د مارچ پر 9 د دواړو جرګو غړو د تورخم دروازې د خلاصېدو په اړه ملاقات کړی و. په افغانستان کې د طالبان د حکومت یو پلاوی هم په صفر نقطه کې څو ځل له پاکستاني چارواکو سره لیدکاته کړي خو دواړه لوري کومې پرېکړې ته نه دي رسېدلي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري پر 20مه د طالبان له حکومتي چارواکو سره د سنگرونو او تایساتو جوړول پر سر تر لانجې وروسته د ترخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې د دې لارې له بندېدو سره د ترخم دروازې دواړو خواو ته زرګونه سامان وړونکي ګاډي ولاړ پاتې دي او دوی ته د میلیونونو ډالرو تاوانونه رسېدلي دي. اوکران د امریکا وړاندیز منلی چې د روسیې د یرغل پر ضد جګړه کې به د دیرش ورځو اوربند کوي. د دې په ځواب کې امریکا اعلان وکړ چې سمدلاسه به د پوځي مرستو ځنډ لرې کړي چې پکې د استخباراتي معلوماتو شریکول هم شامل دي. دا پریکړه پرون د سعودي عربستان په جده ښار کې د 9 ساعتونو د خبرو پایله وه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکي ترمنځ تر تلخ ملاقات دوه اونۍ وروسته یو حیرانوونکی پرمختګ ګڼل کیږي. د دوه مشرانو ترمنځ د لفظي شخړې له امله امریکا اوکراین ته په مرستو کې ځنډ او د استخباراتي معلوماتو پر شریکولو محدودیت اعلان کړی و. امریکا دا اقدام ځکه کړی و چې په وینا یې داسې شکونه درلوده چې اوکراین سولې ته ژمن نه دی. د دواړو هیوادونو په ګډ بیان کې راغلي چې اوکراین د امریکا د وړاندیز منلو ته چمتووالی ښولی چې له مخې یې سمدستي د 30 ورځو موقتي اوربند اعلان سي. دا اوربند د دواړو خواو ترمنځ د توافق له مخې تمدید کېدلی سي، خو دا په دې پورې مشروط دی چې روسیه یې ومني او هممهاله یې عملي کړي. دا تر دې مهاله د مشال لري خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د احمد شاه اعظمی نه د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري. بلوچستان کې له بلوچ وسلوالو د جعفر اکسپریس او غورګاډي د سورلیو خلاصولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات نن په دویمه ورځ هم روان دي. انتظار کوونکي د سورلیو د کورنۍ غړي سوای
مجرور وطلو دغه کسی بی بسل تکو علاوال نس سلور بجی سر دغه ټیم سر نسو علاوال نس هغه وی راځي راځي خبر نس.
بلاول عباسی نه د پنجاب لپاره د نیرونو د استلو په پروژه نیوکه کړی دي. شنون کې پدې اړوای
پاکستان پیپلز پارٹی د سندھ حکومت او د پاکستان مسلم لیگ نواز له د مرکزی او د پنجاب د حکومت ترمنځ صرف د اوبو شخړه نه ده، نو نور یو شمیر مسلې شته.
په ډیر اسماعیل خان کې د یوې دیارلس کلنې جنۍ په سوره کې تر ورکولو وروسته یې پلار ولې ځان وجنه کړې ده. پولیس وایي سوره ورکول قانوني جرم دی.
چې کوم چا خودکشي وکړه عادل، نو دا خبره پولیس سره رسولې یا بل چا مشران رسیدلې، نو دا به مونږه بر وخت دی کاروایي کړې و او داسې خبره به نه وشوې. دا خبره به دې ځای ته نه رسیده.
امریکا وایي له یوکرین سره به د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو ځنډ لري کوي. یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې د سر موضوع ته. د بلوچستان په کچي یا بولان ضلع کې د بلوچ وسلوالو پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیات نن په دویمه ورځ هم روان دي. د بلوچ بلتون غختون کې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالو پرون له کوټې څخه د پیښور په لور تلونکو اورګاډي په بولان سیمه کې په یو ټنل کې دننه محاصره کړې ده. او دا کوي چې له سلو زیات امنیتي او استخباراتي سرتیري یې يرغمل کړي دي. بلخوا د پاکستان امنیتي چارواکو ادعا کړې چې د جعفر اکسپریس نومې اورګاډي د لخواو شا 1500 سورلیانو څخه یو سلسلور راخوشي کړي او شپاړس وسلوالې وجلې دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین دا کوي.
د بلوچستان د ضلع کچي د مشکا په سیمه کې د هغه وسلوالو په ضد د امنیتي سرتیرو لخوا عملیات یا آپریشن اوس هم روان دی. چا چې د مارچ په 18مه نیټه جعفر اکسپریس یا اورګاډ باندې برید کړی او د سلو څخه زیات مسافران د یرغمل کولو ادعا کړې وه. د چارواکو په خبره چې جعفر اکسپریس د کوچ څخه د پېښور په لور روان و چې ناڅاپه اورګاډر ته چیرمه د مشکا په غرنۍ سیمه کې پر هغه باندې وسلوال برید وسو. تېره شپه ناوخته د امنیتي سرتیرو په خبره چې د جعفر اکسپریس یو سلسلور سوالیانې د وسلوالو څخه راخوشي کړي دي، په کوم کې چې د 500 څخه زیات په بېلابېلو موټرانو کې و کوچ ته رارسولي دي. و کوچ ته د رسیدو پر مهال ځینو مسافرانو د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د ناصرګندو وسلوالو لخوا د ډزو وروسته جعفر اکسپریس د مشکا په غرنۍ سیمه کې په یو ټنل یا سورون کې درول سوی دی. یو مسافر غلام نبی وایي چې د پنیر وروسته بیا د وسلوالو لخوا پر اورګاډي ډزې پیل شوې.
پنیر سے آگے چلے گئے ہم لوگ گاڑی پہ، بس پھر پتہ چلا کہ بھائی گاڑی رک گئی ہے.
بس پنیر د سیمه څخه چې مخته اورګاډو لاړه، نو معلومه شو چې اورګاډو ودرېدل. داغه ورسته د زپل سوی او زیات تکان کېدل خدا می ونه لیدل چې څومره کسان زکه چې د ویری لامل سوالیانو سرونه چچکړو ګاډیو
کې
نشي بیٹھنه لګي د دې خلمه خه د کوچ د اورګاډي پر سټیشن یا تمځای باندې د جعفر ایکسپریس د سوالیانو خپل خپلوانو د تیر څو ساعتو راځي منتظر وو په دوی کې ځینې و مشال جوړو ته وویل
محمد خان دې مجرور وطن او دغه کسی بي بسل تکو علاوه نس سلور بجې سر دغه ټیم سر نو سو علاوه نس هغه وی راځي راځي خبر نس
زما نوم محمد زاهد دي ما دیگر سره دلته ولاړې ما زما رور دي هغه ډیر لا یار ته جعفر ایکسپریس کې ودا غلې هغه ډیوټي او دلته ډیر لا یار کې پوسټ افیس کې نه روانو دغه ډیوټي لپاره بس در په ما بینس کې دوه کسان نور مستاز مج می کېږه هغه مر سره او هغه مسوس پورې نه درته نه تي سمې سره پولیس ولان دي هغه سره ما والوالو کل یو سو کوي روان دي یو وای کې اوس پورې تل مچ کې ولاړ دي ګاډي والله کې سم درک نه کیږي سره لوال دي سکه څه دي یو شیم نه درشي
بل په لوت د امنیتی سکیورټي ادارو لخوا ویل شوی دي چې تر اوسه د وسلوالو د ولکې څخه یو څل څلور سواریان را خوش کړی دي په کوم چې اتیا مسافران د مال ګاډي د لارې د مچ پورې ریلوی سټیشن ته را رسول دي په دوی کې د نارینو تر څنګ شجی او مشمان هم شامل دي په کوټه کې د اورګاډي د ادارې د چارواکو په خبره چې وو پنځوس مسافران نن سار وختي د بسانو د لارې و کوچته را ورسول که څه هم تر اوسه د دې پیښې د تلفاتو په اړه څه دقیق معلومات یا شمیره نه ده څرګنده سوې خو په پیښه کې زخمیان سوي ولس کسان یې د کوټې او سیبي و بیلابیلو اسپتالو ته رسولي دي بلخوا د چارواکو لخوا د دې برید په کلکه سرغندنه سوې ده او ویلي دي چې د ترګرۍ دا پیښه هیڅکله د دوی لپاره د منلو وړ نه ده د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکچي تر څنګ د کورنۍ چارو د وفاقي وزیر محسن نقوي لخوا په خبر سوي جلا جلا بیانیو کې زیاته سوې ده چې د وسلوالو په ضد به تر هغه وخت پورې جنگ روان وي چې تر څو یې په صوبه کې امنیت نه وي ټینګ کړی یادې وي چې بلوچ وسلوالي ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمی د مارچ په 11مه نیټه د دې پیښې ذمواري قبله کړې او امنیتي سرتیرو ته یې په لویه کچه د زیان رسولو ادعا کړې وه د بیلې د بیان له لورې په ټولنیزو رسنیو په خپور سوي یو بیان کې ویل شوي وو چې دوی د جعفر ایکسپریس عادي مسافران نه یوازې خوش کړی دي بلکې د سلو څخه زیات امنیتي ادارو کسانې یرغمل کړی دي یادې وي چې تېر کال د نومبر د میاشتې په نهمه نیټه هم د کوچې د ریلوی سټیشن یا تمځای باندې هغه وخت یو ځانمرګی برید سوی وو کله چې جعفر ایکسپریس د کوچ څخه د پېښور په لور روانېدونکی وو په یاده پېښه کې شپږ سوارلیان مړه او د شپېتو څخه زیات نور زخمیان سوي وو وروسته د هغه پېښې ذمېداري هم بېلې قبله کړې وه او دا ادعا یې کړې وه چې په هغه پېښه کې یو امنیتي سرتیرو ته لوی زیان اړولی و کوم چې د دوی په خبره د تربیې وروسته بیرته د هیواد و نورو برخو ته روان و خو د امنیتي ادارو لخوا دا ادعا په کلکه سره رد سوې وه
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
پرون په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی حکومتي غړو او د صوبایي کابینې غړو د پاکستان تحریک انصاف د رهبر عمران خان د زندانی کېدو پر ضد له اسمبلی تر پیښور هایکورټ پورې احتجاجي لاریون وکړ. هغوی غوښتنه کوله چې د عمران خان او د هغه د مېرمنې بشرا بیبي پر ضد د جوړې کړل شوې مقدمې ختم کړل شي او هغوی دې خوشي کړل شي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث راکوي چې د احتجاج کوونکو په غږونو پیلېږي.
پېښور کې دا احتجاجي لاریون د پښتونخوا د کابینې او د صوبایي اسمبلۍ غړو د خپل ګوند رهبر عمران خان او د ګوند د نورو غړو د زندانونو نه د راخلاصولو په هدف ترسره کړو. په دغه مهال د صوبایي اسمبلۍ غړي آصف محسود د احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
د دموګر د پروینشل اسمبلی د بلډینګ نه واخله تر های کورټ پر او په دغه ټول پارلمنټریان چې سوره دموګر برګری دي او په دغه شرکت کړو او مین دموګر مقصد د خان صاحب رهایی و او دموګر چې کوم د خان صاحب او د خان صاحب چې کوم د کور والا دا بشرا بیبی د هغه رهایی موږ مطالبه هم کوو او موږ وایو د انتهایی ناجایز روانه ده دغه سره او سره سره چې کوم دموګر ورکران دغه دی تحویل کې اغستې دي یا ورکرانو سره چې کوم ظلم کوي لګیا دي دا په ملک کې په جمهوریت ملک کې دا کارونه نه کیږي.
یاد دی وی چې د جنوري په 18مه په القادر ټرست قضیه کې عمران خان ته د 14 کلونو د بند او د هغه میرمن بشرا بیبی ته د 2 کلونو د بند سزاګانی او رولې شوې وي. خو پاکستان تحریک انصاف وایي د عمران خان او بشرا بیبی په ضد جوړې شوې مقدمه په انصاف نه بلکې په سیاسي انتقام مبني دي. د صوبایي سمندر غړي او د وزیر اعلی سلاکار امجد علي د پیښور د احتجاجي لاریون پر مهال مشال ریډیو ته وویل،
یو خود ټولنه غټه خبره ده دی احتجاج آغا حلقی چې کم ځان ته طاقتور حلقی وای چې اغوی عدلیه اغوی الیکشن کمیشن او د ټول ادارې یرغمل کړی دی، دا غو ایکسپوز کول دی چې خلکو ته کم از کم پته ولګي چې کم خان صاحب باندې کیسونه دي، آغا نه حق په جیل کې بند ده، هغه داسې کیسونه دي چې د هغې سب بنیاد نشته، دغه شان دي بشرا بیبی باندې چې کوم کیسونه دي د هغې سب بنیاد نشته. نو مونږه عدلیې ته هم دا پیغام ورکو او عدلیې ته هم دا ریکوست کوو چې تاسو کم از کم په میرټ باندې دا کیسونه واورئ.
د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وایي د اختر وروسته به د خپل وند د رهبر د راخوشي کولو او په هیواد کې د روان سیاسي صورتحال په اخلا د حزبي اختلاف د ګوندونو سره په شریکه یوه تګلاره جوړوي. صوبایي وزیر مینا خان اپریدی په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي،
د اختر نه بعد به ان شاء الله تعالی مونږ زو کوشش ته چې ګرینډ الاینس جوړ شي او پای کې چې څومره اپوزیشن جماعتونه دي هغه راغونډ کړي شي په یو پلیټ فارم باندې، او زموږ امید ده ان شاء الله چې پای کې به مونږ تعالی تعالی کامیابی هم راکړي. مختلفو جماعتونو سره زموږ د پارټي قیادت میټینګونه کوي او کوم چې ګرینډ الاینس شو او پای کې قیادت په سب باندې هم متفق شو، نو پای باندې په ټول پارټي متفقي او قیادت د عمران خان دی، عمران خان صاحب چې په سب باندې هم اګری کیږي په سب راضي کیږي، نو پای باندې امن نو ستکنه.
د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وایي د خپل وند رهبر عمران خان را خوشی کولو لپاره به خپل احتجاجونه هم جاری ساتي او د دې هدف تر لاسه کولو لپاره په سپریم کورټ کې د عمران خان د سزاګانو په ضد اپیلونه هم داخل کړي دي. د پاکستان د حکومت الیکشن کمیشن او عدلیه لخوا د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو د دې تازه احتجاج د تورونو په اړه سر ردعمل مخې ته نه دی راغلی، خو له دې وړاندې حکومتي چارواکو ویلي وو چې د تیر کال انتخابات په شفافه توګه ترسره شوي وو او په عدالتونو کې د تحریکي انصاف په اړه شوي فیصلې د آئین او قانون په رڼا کې شوي دي.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د حکومت د اتحادي ګوند پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری د مارچ په 10مه پروژه ماتي کې له یو بل سره لیدلې دي. د دواړو اتحادي ګوندونو نور مشرانو هم په دغه ناسته کې ګډون وکړ. بلاول له اباسین څخه د پنجاب لپاره د نیرونو د ایستلو په پروژه نیوکه وکړه. ځینې شنونکي وایي چې د دواړو ګوندونو ترمنځ په دې سربېره نور اختلافات هم شته او کېدای شي چې ملګرتیا یې ډېر اوږده پاتې نشي. په دې اړه نور حال د اسلام آباد نه زمونږ خبريال راشد خټک راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خپل اتحادي ګوند پیپل پارټۍ چیرمن بلاول بټو زرداری په درناوي کې په 10 مارچ تر جماعتي تابعیا کړی و. بلاول بټو زرداری د خپل ګوند نور مشرانو سره د وزیر اعظم په ملمستیا کې ګډون وکړو. پر جماعتي کې د وقدار مسلم لیگ نون مشران هم موجود وو. د پیپل پارټۍ د خبر پاڼې تر مخه بلاول بټو د اباسین نه د پنجاب لپاره د نهرونو وستلو په منصوبه خپلې نیوکه وزیر اعظم ته وړاندې کړې او وزیر اعظم د دې مسلې په خطوګه هورولو ډاډ ورکړو. خبر پاڼې وایي چې بلاول په کورمه کې د امنیت ستونزه او په بلوچستان کې د سیلاب ځپلو مرسته نه کوله پاړه هم وزیر اعظم سره خبرې وکړې. وزیر اعظم د دې ستونزو د هوارولو ژمنه وکړه. په 10 مارچ د پارلمان شریکې غونډې ته د وینا په وخت د پیپل پارټۍ مشر او صدر آصف علي زرداری هم د اباسین نه د نهرونو وستلو مخالفت کړی وو، خو په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علي مشال رډیو ته وویل چې د دواړو اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ ترمنځ د نهرونو په سر نه بلکې په نورو ډیرو مسلو هم اختلافات شته، چې تر ټولو مهمه مسله په پنجاب کې د پیپل پارټۍ کارونه نه کېدل دي. پیپل پارټي ګیله کوي چې د پنجاب صوبایي حکومت ته دوی غوښتنې نه مني.
د پاکستان پیپلز پارټي د سند حکومت او د پاکستان مسلم لیگ نواز دلې د مرکزی او د پنجاب د حکومت ترمنځ صرف د اوبو شخړه نه ده، دا یو ایشو ده، یو غټه ایشو ده، خو نور یو شمیر مسلې شته په کومه چې د دواړو سیاسي ګوندونو ترمنځ اصولي اختلاف موجود دی، خو د دواړو د چې کومه اتحاد ده دا هم مجبوري ده او ډېر زیات ضروری ده په دې وخت کې د سیاسي استحکام لپاره، او کدا اتحاد ماتیږي نه د دې ګټه به ظاهر خبره ده. پاکستان تحریک انصاف او تغیر چیرمن عمران خان ته رسی او دغه چې کم نه په هیڅ صورت نه زرداری صاحب ته او نه نواز شریف ته او دغه ګوند ته قبول دی.
پیپل پارٹی په حکومتي اتحاد کې شامل ده خو وزارتونه نه دي اخیستي او وخت په وخت حکومت په ځنو پریکړو نیوکه هم کوي. صدر زرداری پارلیمان ته د خپل وینا په وخت حکومت ته دا صلاح هم ورکړه چې ټول پریکړې په اتفاقي رائے سره وکړي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشونی مشال رډیو ته وویل چې په روایتي توګه مسلم لیگ نون او پیپل پارٹی د یو بل حریفان دي خو د دوی په اتحاد کې پاتې کېدو اندازه به د بجټ ته وړاندې کېدو په وخت ولګي چې پیپل پارٹی د بجټ په منظورولو کې د مسلم لیگ نون مرسته کوي کنه.
پیپل پارٹی دعوا دادا چی نیم ٹین ٹینور چکن دے اغبا مسلم لیگ نون سگا گورنمنٹ بھائی اور نیم ٹینور چکن دے اغبا پیپل پارٹی سر انو دے وقت چکن دے پیپل پارٹی دا گواڑی چاہیے تھا دا گورنمنٹ کے نہ صرف ایسا ورگی بلکہ دا پرائم منسٹر سیٹ چکن دے اغا پیپل پارٹی دا ورگی دا اسے اغا ہیلا بانی دی دا دا نیرونو مسلے ما دا دا سخکاری او بل انفارمیشن ام دا سی دی مسلم نون اور دا پیپل پارٹی درمیان چکن اختلافات دی اغا دے زیاد شدید دی کومرز هم د اسټابلیشمنت طرف نه پیپل پارٹی ته اشاره ملاو شو نو غو ضرور ګورنمنت ټاپل کولو خصوصي تور منی هغه کې به اړیه صدا سه اقدامات کړي.
وقدار مسلم لیگ نون سو سواره پیپل پارٹی ته د وزارتونو اخیستو وړاندیز کړي دي خو پیپل پارٹی تر اوسه دا وړاندیز نه دی منلې او صرف عیني عہده اخیستې دي. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا د ټانک ضلع اوسیدونکو پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د سیمې امنیتي حالات یې خراب شوي دي چې په وجه یې د دوی ژوند له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. هغوی له پوز او پولیس چارواکو وغوښتل چې د امنیت ټینګولو لپاره د بیړني ګامونه پورته کړي. بلخوا د ټانک انتظامی چارواکي وایي چې په دغه ضلع کې یې پوز او پولیس په شریکه د امنیت ټینګولو لپاره هڅې کوي او د وسلوالو خلاف یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د ګومل کوټ اعظم سیمې یو اوسیدونکی په خپل سیمه کښې د بدامنۍ حالات په دا رنګ بیانوي.
حکومت نا مطالبہ دادو عام خلق دے ابو دین رشتہ لینا دا درد پارے
د ټانک ضلع یو مشر محمد ندیم عوام دوست ویایی چې د ضلع اوسیدونکي حکومت نه د ضلع امن حالات شکاولې بار بار غوښتنه کوي خو چارواکي یې په دا غوښتنه غوږ نه ګراوي.
مشال ریڈیو چې د ټانک ضلع اوسیدونکي د امن حالات شکاولې غوښتنې په باره کې د ضلع پولیسو مشر اسلم نواز خان سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خواش نه کړل او د ضلع انتظامیه او چارواکي د نوم نه وښولې. په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي او په سیمه کښې د بدامنۍ په پیشې کښې
کاکڑ وسلاول پر خلاف یہ ہدفی عملیات پھیل کری دی خود ٹانک ضلع اسی دن کی مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چکا حکومتی چارواکیو یہ پر ضلع کے دے امن حالات شکاول دے پورا زر بیڑواندی گامونا پورتا نکڑل بیا و یہ دیسی میں اسی دن کی پلوئی احتجاج لوس پورے کاول بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو خیبر پختونخوا ته د دغه صوبې پولیس وای په ډیر اسماعیل خان کې د یو دیار لسکلنې جنۍ په سوره کې د ورکول وروسته یې پلار ځان وجنه کړی ده. د ډیر اسماعیل خان ضلع د پولیسو مشر سجاد احمد له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د محمد عادل په نوم د باغوانی شمالي سیمې یو اوسیدونکي د مارچ په نهمه هغه مهال ځان وجنه وکړه چې کله ځنو ځایي مشرانو په سوره کې د دیارلس کلنې لور ورکولو فیصله وکړه. نوموړی زیاتوي چې تر پیښې وروسته یې تورن کسان نیولي او له عادل څخه یې اخیستې روپۍ هم ترلاسه کړي دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریاله خالد نیاز راکوي.
د مارچ په 11مه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي شهلا بانو په دې اړه صوبای اسمبلی کې توجه دلاو نوټس هم جمع کړی دی چې پکې ویلي سوري رسم لاندې د جنکو ژوند تباه کولی شي، باید په دې خبره وکړل شي. د ډیر اسماعیل خان ضلع پولیس افسر سجاد احمد مشال ریډیو ته ویلي د عادل د لور واده کې د ده وراره یوې جنۍ سره ځینې غیر اخلاقي حرکتونه کړي وو چې د جنۍ کور والا پې خفه وو. وروسته د جنۍ کور والا ځینې مشرانو په ذریعه نه صرف عادل باندې شپږ لکه روپۍ جرمانه ولګوله، بلکې د ده یو لور یې هم سورا رسم لاندې غوښته او په دې اړه د ده نه سټام باندې ګوته هم لګولې وه. نوموړي زیاته کړې عادل لور سره کې ورکولو باندې رضا نه او خودکشي نه وړاندې یو وایس میسج پریښو دی چې پکې ویلي د دوی هر څه کې هیڅ قصور نه وو او دا چې ملزمانو ته دې سزا ورکړل شي.
چې کچری دی دا خبره پولیس ته کړې وي او یا دا چې کوم چا خودکشي وکړه عادل، نو دا خبره پولیس سره رسولې یا بل چا مشرانو رسیدلې، نو دا به مونږه بر وخت دی کې کاروایم کړی وو او داسې خبره به نه وشوې. دا خبره به دې ځای ته نه رسیده، خو چونکې دا فیصله داسې نه و چې په پنچایت کې یا په اجره کې یا په جماعت کې دا فیصله کړي، بلکې په کور کې دننه او په بیټک کې دا خبرې کړي وې چې دا غي بل چا ته پته هم نه و، نه پولیس ته پته و. خو باوجود دا غي نه چې کله پولیس ته پته ولګېد، نو تقریبا په 15-20 منټ کې پولیس ډېر کوئک اکشن وکړ، کاروایي وکړل، ایف آی آر هم کړلو، کسان هم گرفتار کړل، د یو پی سیم ریکور کړل.
سورا رسم لاندې د پاکستان ځینې سیمو کې جرګه د سزا په توګه د چا د لور یا خور د جبري واده حکم ورکړي او دا جنۍ د شپې په تیارې کې د کور څخه رخصتولې شي. اکثره کیسونو کې د سړو د جرم سزا په توګه یا دشمنی ختمولو د پاره هم جنکۍ سورکې ورکولې شي. د ښځو د حقوقو فعاله نوشین اورگزی وای په ټولنه کې ټول رسمونه او رواجونه د ښځو ضد دي، د کوم لاندې چې ښځې د بنیادی حقوقو څخه محرومه ساتلې شي.
کله د سیوی چپلار بل واده کوي لور ویل کی، لایک ادلا بدلی وشوا اندسی کا دما کور کې سړی یو ګناه جرم وکي، نو خلک یې چې قتل وکي، نو اسلام کې مشته دیت ور کوي، دی وی چې پیسې شپلې یا سامان شو یا خزې یو شی دی دا ورکه، دا کور کې اسیم بس سبب هم ورکه، نن به ورکه، دا خو یو ورکون او شیز دی، نو هغه باندې دو بیا یې سه مخ کې ومو دشمنی ختم شي. افسوس خبره ده دی پڑھا لکھا معاشرہ دا شیز خپ مسی ایکسپٹ کړي، بدلا هم ایکسپٹ کړي، یو بل ته ویل کې په دشمنی بنی خزا هم ورکه.
په قانون کې یو جنۍ سره کې ورکول باندې سمره سزا ورکول شي په اړه د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان وایي
د کریمینل لا امندمنت 2005 تر مخه په پاکستان پینل کورټ کې سیکشن 310A انزرټ شوی دی چې پاغي کې دا وایي چې څوک هم یو فیمیل چې دا نو د سوله په بدل کې چاته نشي ورکولې، څوک دغه سی کوي نو دا غي د پاره وکاله سزا ده او کم نه کم درې کاله سزا ده او جرمانه به هم دغه سی دی چایلډ میرج ریسټرینټ ایکټ 1929
کم چې په مختلف وختونو کې امند شوی دی ترمیم شوی دی پاغې کم چونکې په سوره کې همیشه ماینر جنکی چې دی نو دا ورکی نو دا د دی چایلډ میرج ریسټینټ اکټ خلاف ورزی ده او دا مکمل بند او په دی کې هم درې کالو پورې سزا ده.
د ښځو د حقونو فعالانې وایي په قانون صحیح عمل درآمد نه کېدو او د ښځو حوالې سره منفی ټولنیز رویو د وجې اوس هم د سوري رسم په ټولنه کې موجود دی. باید د دې مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. خال دانیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د رواني غړې نیمای ته ورسېدلو په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډیز د احمد شاه اعظمي اورو.
دا پاکستان امنیتی چارواکو ادا کړی چې په بلوچستان کې د وسوالو لخوا د محاصره شوي جعفر اکسپرس نومي اورګاډي له شاوخوا 1500 سپرلیانو یې یو سلسله راخوشي کړي او 14 وسوالي وژلې دي. چارواکي زیاتوي چې بلوچستان په کچي ضلع کې د بلوچ وسوال پر ضد د پاکستان د امنیتي ځواکونو عملیات نن پر دویمه ورځ هم روان دي. دا تر هغه وروسته چې بلوچ بیلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن ارمی وسوالو پرون له کوټ څخه د پېښور پر لور تلونکي اورګاډي په بولان سیمه کې په یو ټونل کې دننه محاصره کړي او ادا کوي چې نسل زیات امنیتي او استخباراتي سرتیري یې یرغمل کړي دي. دا پاکستان تحریک انصاف مخکښانو یو ځل بیا د خپل ګوند رهبر او دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم عمران خان د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. پرون په پېښور کې د صوبایي کابینې او د خیبر پښتونخوا اسمبلی حکومتي غړو د عمران خان د زندانی کېدو پر ضد له اسمبلی څخه تر پېښور هایکورټ پورې احتجاجي لاریون وکړ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر شلم ورځ هم د مسافرو او سامان وړونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده. تما سرګندېږي چې نن به یو ځل بیا د دواړو خواو د ولسی مشرانو جرګې له یو بل سره لیده کاته وکړي. تر دې وړاندې د مارچ په 9 د دواړو جرګو غړو د تورخم دروازې د خلاصېدو په اړه ملاقات کړی و. او اوکران د امریکا هغه وړاندیز منلی چې د روسیې د یرغل پر ضد جګړه کې به د 1.5 ورځ اوربند کوي. د دې په ځواب کې امریکا اعلان وکړ چې سمدلاسه به د پوځي مرستو ځانډ لري کړي چې پکې استخباراتي معلومات شریکول هم شامل دي. دا پریکړه پرون د سعودي عربستان په جده ښار کې د 9 ساعتونو د خبرو پایله وه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اوکران د ولسمشر ولودمیر زیلنسکي ترمنځ تر تلخ ملاقات دوه نیم ورځې یو حیرانوونکی پرمختګ ګڼل کیږي.
احمد شاه اعظمي درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورځو نړیوالو رپورټونو ته. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه وایي له یوکرین سره به د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو ځانډ لري کوي ځکه چې کیف د اوربند لپاره چمتواله خولې ده. دا سرګندونه وروسته له هغه وشوې چې پرون د امریکا او یوکرین استازو په سعودي عربستان کې خبرې اترې کړې دي. په دې حق له نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
په سعودي عربستان کې له شاوخوا 9 ساعتونو خبرو اترو وروسته امریکایي او اوکراینی چارواکو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به له اوکراین سره د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو شریکول ځنډ به لغوه کړي ځکه اوکراین له روسیې سره د اوربند له لارې جګړې ته چمتووالی ښودلی دی. د اسوسییټډ پریس په وینا د ولسمشر ټرمپ ادارې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې له اوکراین سره پوځي مرستې او د استخباراتو شریکول وزانډول څو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د ته اړکړي چې د روسیې له یرغلګرو سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. په سعودي عربستان کې د امریکایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ له خبرو اترو وروسته په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې اوکراین د 1.5 ورځنۍ لنډمهاله اوربند لپاره د امریکا د وړاندیز منلو ته چمتووالی ښودلی چې د ښکېلو خواوو له موافقې سره به وغځول شي او د روسیې فدراسیون لخوا په ورته وخت کې منلو او پلی کېدلو تابع وي. متحده ایالات به روسیې ته خبر ورکړي چې د دوی متقابل عمل سولې ته د رسیدو لپاره یوازینۍ لار ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې په سعودي عربستان کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار مایک والټ سره په خبرو کې برخه اخیستي ویلي چې دی به کرملین ته د وربند وړاندیز وړاندې کړي او ورته به وویل شي چې دا هغه څه دي چې اوکراین چمتو دی څو د سولې خبرې پیل کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والټ هم ویلي چې د اوکراین پلاوی دا څرګنده کړي چې دوی د سولې لپاره د ولسمشر ټرمپ له لیدلوري سره شریک دي.
اسوسییټډ پریس د یوې باخبري سرچینې په وینا چې د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده راپور ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیو ویټکوف د دې ونۍ په وروستیو کې مسکو ته ځي چېرته چې هغه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د سرچینې په وینا شونې ده چې د دغه سفر مهالویش هم بدل شي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې له اوکراین سره موافقه شوې چې ژر تر ژره د دغه هیواد د حیاتي مدني منابعو د پراختیا په اړه یو جامع تړون لاسلیک کړي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د امریکایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ په جده کې دا یو ورځنۍ خبرې څو ساعته وروسته له هغه پیل شوې چې روسیه تر 300 ډېرې اوکراینی بې پیلوټ الوتکې وویشتلې چې دا د مسکو لخوا پر اوکراین د بشپړ یرغل وروسته پر روسیه د اوکراینی ځواکونو تر ټولو لوی برید و.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2110 15580 15515 شپېته او 15880 کیلو هرتز او د ماخام لشپګو تر اوو د ماسکوتن لنه هو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
په داسې حال کې چې په شام کې میشتو ارمنیانو هیله کوله چې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ په ختمېدو سره به د اقلیتونو ژوند ښه شي، خو ورستی تشدد د عیسوي لږکۍ ډله د خپل ژوند په اړه له ویرې او بې باورۍ سره مخامخ کړې ده. په 2011 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل څخه مخکې اټکل کېده چې په شام کې له 1,00,000 څخه زیات ارمنیان ژوند کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې یو رپورټ خپور کړی چې شاهین بونیرای درته مهم ټکي وړاندې کوي.
د سوریې چارواکو د لویدیز لاتاکیا ولایت کې د پخوانی ولسمشر بشار الاسد د وفادارانو په وړاندې پوځي عملیات پای ته رسولي دي. د جګړې سورزه دوام وکړ او په نتیجه کې د اسد د پلوي علوي اقلیت شاوخوا زرو ملکی وګړو په ګډون له 1500 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې ویلي دي چې د ډیرو وژنو ذمہوار امنیتي ځواکونه دي. روان تاوتریخوالی په ټول سوریا کې ټکانونه راپارولې دي. د سوریې اقلیتونه یا لګکی په تمو چې د اسد واکمنی به نسکور شي او د نوې پیل سره به د هیواد د متنوع ټولنې ساتنه وشي. اگر چې نوې واکمنانو د قامی او مذهبي اقلیتونو د ساتنې ژمنه کړې ده، خو د شمال لویدیز ښار لاتاکیا کې د نښتو په ترڅ کې د دوو ارمینیانو د وژنې راپور د کوچنی ایسوی اقلیت د غړیو او ویرا ډیره کړې ده. په کال 2011 کې د کورنۍ جګړې له پیل څخه مخکې اټکل کېده چې په سوریا کې له 1,00,000 څخه ډیر ارمینیان شتون لري. د ارمینیا حکومت اوس په دې باور دی چې له 16,000 څخه ډیر ارمینیایي وګړي ارمینیا او نورو خوندي ځایونو ته پکړه شوي دي، خو ډیر زره په سوریا کې پاتې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې سره په خبرو کې زنو ارمینیانو ویلي دي چې د حکومتي ځواکونو او علوي اقلیت ترمنځ د لنډخطو وروستو دوی له سوریا څخه د بهر وتلو یا په بهر کې د چا سره د تماس نیولو لپاره ویره لري. دوی زیاتوي چې ځواکونه له ټینکونو سره کلیو ته ورننوتي او نه دي خبر چې تر اوسه څومره خلک وژل شوي دي. بلخوا د مارچ په 10 نیټه د رویټرز سره په یو مرکه کې د سوریې لنډمهاله ولسمشر احمد الشرع وویل چې د علویانو ډلهیزو وژنو د سوریې د یووالي لپاره دغه هڅې د ګواښ سره مخ کړي دي. نوموړي هوډ تکرار کړ چې که د قتل عام ذمېواري خپل متحدین هم وی سزا با ورکوي.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او څه کې لا کرای څه ته یو سیاست ته وکول
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مری دا به غاره دا لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد بھی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ٹرن والا خلا بین کے پور تکڑی کلاشن کو گناڑے تھا چولے سگا خلق کو منظر نہیں ختم سے دا باور نشن کو لے چکم امن زمین گاو آخر واپس
دا بحث دا ہری چارشم فرز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت فرز دا سہار پر لسن بجے اور دائسی.
د مشال ریډیو خبرونه دي. امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې ګڼ شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی به برخلیک حالت کې پاتې دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تازه خپل حکومت ته امر کړی چې د امنیتی ملحوظاتو له کبله هغه هیوادونه مشخص کړي چې امریکا ته د وګړو سفر یې ممکن خطر له ځان سره ولري. لویدیځو اجانسونو د امریکایي سرچینو په حواله ویلي دي چې ډونلډ ټرمپ ممکن همدغه اونۍ د افغانانو او یو شمېر نورو هیوادونو په وګړو د سفر بندیز اعلان کړي. فرانس پریس اجانس له یو شمېر به برخلیک افغانانو سره خبرې کړي دي چې رپورٹ مهم ټکیه اسدالله لودین راټول کړی دی.
امریکا ته د افغانستان د اتباعو د سفر احتمالي بندیز هغه افغانان اندېښمن کړي چې په درېمو هیوادونو کې ډیر دي او متحده ایالاتونو ته د سفر په تمه دي. محمد الیاس هغه افغان ځوان دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړن پاتې شوی دی. هغه چې دا مهال په قطر کې ډیر دی د فرانسې خبری اجانس ته ویلي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د کار له کبله له خطر سره مخامخ دی او اوس متحده ایالاتونو ته د تګ هیله یې هم مړاوې شوې. هغه ویلي امریکا ته د تګ چارې یې په تیرو دریو کلونو کې ټکنۍ او له ډیرو پلټنو او پوښتنو سره ملې وې نو ځکه تر اوسه قطر کې پاتې دی. محمد الیاس د فرانسې خبری اجانس ته ویلي چې د پخوا څو کاله د امریکا په کولورادو ایالت کې ژوند هم کړی دی. نوموړی په قطر کې د امریکایي ځواکونو په هغه کم کې میشت دی چیرته چې شاوخوا 2000 نور افغانان هم امریکا ته د تاک په نیت بیول شوي دي. په دغه کم کې د محمد الیاس 22 کلنه خور هم میشته ده چې د دریو ماشومانو مور ده. محمد الیاس ویلي له دریو کلونو انتظار وروسته یې د خور د امریکا ویزه راغله او امریکا ته د سفر لپاره ورته ټکټونه هم وشول خو وایي د ډونالډ ټرمپ له یو اجرایي فرمان وروسته د هغې سفر لغوه شو. ټرمپ وخت د بیا راتګ په لومړی ورځو کې په امریکا کې د پناه غوښتنې بهیر او دغه راز نږدې ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ تیره اونۍ خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې هغه هیوادونه په نښه کړي چې د اتباعو سفر یې د امنیتي اندېښنو له کبله ممکن بند شي. ویل کېږي چې د ټرمپ دغه بندیز به د هغه د لومړۍ دورې هغه بندیز ته ورته وي چې د وو اسلامي هیوادونو پر اتباعو یې لګولی وو. هغه مهال بندیز کې افغانستان شامل نه و خو نور هیوادونه چې د نوملار کې راغلي وو عراق، یمن، سوریه، لیبیا، سومالیا، ایران او سودان وو. د امریکا د حکومت یوې سرچینې چې د نوم نه خودو په شرط فرانس پریس سره خبرې کړې ویلي ممکن همدغه اونۍ ډونالډ ټرمپ یو اجرایي فرمان ورکړي چې له مخې به یې امریکا ته د افغانانو او یو شمېر نورو هیوادونو د اتباعو سفر بند شي. فرانس پریس ویلي دغه فرمان به شاوخوا 15,000 هغه افغانان متاثره کړي چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او دا مهال په درېمو هیوادونو کې دیره یا افغانستان کې پټ دي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د پاکستان سینټ د مارچ په اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي او خزو ته د برابرو حقونو ورکولو په لړ کې یو قرارداد منظور کړی دی. په قرارداد کې د جنکو د کم عمرۍ یا په زوره د ودولو د مخنیوي ترڅنګ د غیرت په نوم د وژلو د سزاګانو سختولو غوښتنه هم شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د دې ډول قوانینو منظورېدل د خزو پر ضد د تاوتریخوالي او په ځانګړي ډول د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي لپاره ګټور ثابتې دي. شي په دې اړه د مشال ریډیو خبریاله اسما ګل ریپورت لري.
په د پیښور های کورټ وکیل اجاز مومن اډوکیټ دا مارچ په لسمه مشال ریډیو ته ویل چې د کومرۍ ودونو د مخنیوي او د ښځو پر ضد کیدونکو تاوتریخوالي د کمولو یوازنۍ او مؤثره لاره د اولس پوهاوی دی. نوموړی زیاتوي تر څو چې اولس د دې قوانینو نه خبر نه وي دا پیښې به د کمېدو پر ځای لا زیاتې شي. هغه ټینګار وکړ باید حکومت د عام اولس پوهاوي لپاره هم جدي ګامونه پورته کړي.
چې د پاکستان آئین موږ ته کوم فنډامنټل رائټس راکړي دي، بنیادی حقوق، هغې نه څوک نه دي خبر، د دې نه څوک نه دي خبر چې هیومن وایلیشن څه شی دی که نه. نو څومره ضرورت دی دغې خلکو ته، او بیا خاص کر ټرایبل بل چې کوم دی هلته خو د دې ډېر زیات ضرورت دی. د فیمیل چې کوم دی هغه اکسس چې کوم دی هغه بالکل نشته دی، د وراثت په بنیاد کې، د فیملیز کوټ په بنیاد کې، د چایلډ پروټیکشن په بنیاد کې. زمونږ یو ارګنایزیشن دی، هغې کې اکثر چې کوم دی دا سیمینار او ورکشاپ کوو، داسې اویرنس باره کې هغې کې پروګرامونه کېږي. نو هغې نه مونږ ته دا اندازه لګي چې یاره زمونږ دلته اکسس ټو جسټس په هغې کې څومره کمې دی، د خلکو عدالتونو ته راتګ چې کوم دی دا ډېره زیاته غټه مسله ده.
پروفیسر حسین علی چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د ابلاغیاتو د څانګې اسسټنټ پروفیسر دی، نوموړی وایي په ټولنه کې ډېر خلک د بدنامۍ لورې حکومتي مرسته نه غواړي چې دا په خپله د ستونزې یوه مهمه برخه ده.
دا د ستاینې وړ خبره ده چې په سینټ کې د جینکو د کومرې د ودونو حواله سره قرارداد منظور شو چې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې بالخصوص په دیهی علاقو کې او په غریزو علاقو کې د جینکو د کومرې ودونه عام دي او معاشره دې ته په بد نظر باندې نه ګوري. او دا خبره هم عام ده چې کمې جینکې په کومرې کې واده شي نو هغې په کورونو کې دننه د جسماني تشدد ښکار هم وي. نو په کار دا ده چې په معاشره کې د جینکو د کم عمرې ودونه چې کم دینو دا ختم شي، او د دې د خاتمې لپاره چې په معاشره کې یو آگاهی پروګرام شروع کول پکار دي، او داغه سرپرستی چې کم دینو دا حکومت له چې کم دینو اغستل پکار دي. زمونږ علما چې کم دي او زمونږ منتخب نمائندگان چې کم دي دا په دې کې یو مهم رول چې کم دینو دا ادا کول شي.
بلخو د خیبر پښتونخوا په مردان سیمه کې د بشري حقوقو فعال او تحصیل ممبر زیب النساء بیا وایي د کم عمرې ودونو له عملی جنکې له بیلابیلو اقتصادي ټولنیزو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه دا جینکۍ نه خپل ځان په سمه توګه وساتي او نه د خپلو اولادونو د پالنې جوګوي.
مونږ کمیونټي کې کار کوو، به هر نقصان دې ماشومانو لپاره، جینکو لپاره چې هغه پوره ژوندۍ تباشي په دې کم عمرې باندې په وجه باندې، ځینې په جسمانی باندې، ځینې چې دې زهنی باندې اثرات پریوزي او ډېرې پکې خپل ژوندۍ نم لاس وینځي.
په پاکستان کې وخت په وخت د کم عمرې ودونه راپور کیږي. د یونیسف د کال 2019 د شمیرو له مخې د خیبر پښتونخوا د شانګلی په ضلعه کې یوازې په یو کال کې د جنکو د کومرې د ودونو 8 پیښې ثبت شوې دي. دا شمیره د هیواد د نورو صوبو پرتله تر ټولو لوړه ده. په پیښور کې خبریال محمد فهیم مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې لوړاندې د کومرې ودونو د مخنیوي قوانین موجود دي، خو سره له دې د وخت په تیرېدو د ښځو پر ضد تاوتریخوالي پیښې لا زیاتېږي چې د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړه د قرارداد منظورېدل یو ښه ګام دی، خو اړوند ادارې باید د دې عملي کولو ته هم پاملرنه وکړي.
سینټ خو قرارداد منظور کړ، خو د هغې عمل درآمد ذمواري به څوک اخلي؟ د جینکو په کم عمرۍ کې واده حوالې سره موږ سره اوس هم ډېر زیات مثالونه موجود دي، او په خیبر پښتونخوا کې، په بلوچستان کې، په داخلي سندھ کې، او چې کوم زمونږ کلیوال علاقې در پنجاب هغې کې ډېرې زیاتې دي. او زمونږ همیشه توجه همدغه علاقو باندې وي، خو په خاریه کې هم دې کې څه کمی نه دی راغلی. کم عمره واده وجه څه ده؟ هغه وجوهات ختمول دا ار سبا حکومتو کې، خو د حکومت سنجیدګي دې کې نشته لري چې په کومه سنجیدګي رااله نو دا مسله به هم اواره شي.
د قانوني چوکاټ د 1979 کال د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي له قانون چې د برتانی دور یو قانون و، په دې کې د جنې لپاره د واده قانوني عمر 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله ټاکل شوی، او د خلاف ورزي کولو په صورت کې 1000 روپۍ جرمانه او د یو میاشت قید سزا مقرر کړی شوی و. خو په یاد قانون کې د بدلون وروسته کال 2014 کې د سرغړونکو لپاره سزا 50000 روپۍ جرمانه او شپږ میاشتې د بند سزا وټاکل شوه. خو مدني فعالان او کارپوهان وایي تر څو چې حکومت دا سزاګانې عملي کړي نه وي، د کم عمرۍ د ودونو مخه نیول ممکن نه دي. آسما گل، مشال ریڈیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په خیبر پختونخوا کې په دې ورستیو کې یو شمیر کسانو ته ځنې نامعلومو ادارو یا اشخاصو داسې پیغامونه او لینکونه لیږل پیل کړي دي چې له خلکو د موبایل بیلنس، د بانک پیسې او ذاتی معلومات ترلاسه کوي. د دې عمل د مخنیوي لپاره د پاکستان د مخابراتو ادارې یا پی ټی ای ولس ته خبرداري ورکړي چې داسې پیغامونو او لینکونو ته د جواب نه ورکوي چې نه یې پیژني او دغه لینکونه او موبایل شمیرې دې دوی ته رپورټ کړي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنو کې دا وخت په پاکستان کې واتس اپ کاروونکو شمیره 5.5 کروڑ ته رسیدلې ده. دغه رنګه فیسبوک کاروونکو شمیره سکم 15 کروڑ ده. دغه معلومات ګوګل اداره ورکوي. د پاکستان زیاتره خلک د واتس اپ ګروپونه لري او په دغه سافټویر ویډیوګانې، غږونه او میسجونه کوي. ودر کې اوس داسې ادارې هم کار کوي چې د استعمال کوونکو نه په بیلابیلو لارو معلومات واخلي او بیا د هغوی ذاتی معلومات ته رسایي وکړي. پکې د استعمال کوونکو بانک اکاونټ ته هم ورتلی شي او د یو لوی تاوان سره استعمال کوونکو مخامخ شي. دا خبرې د سوات پوهنتون د کمپیوټر ساینس شعبې مشر ډاکټر مزمل خان کوي. دی وایي چې زیاتره خلک په لالچ کې راشي او په ناپوهۍ کې ورته په میسجونو کې ورغلي لینکونه کلیک کړي او ورته خپل معلومات ورکړي.
زمونږ خلک چې کم دی هغوی خو هم پتر چې اپلای نه کړی او درندې کړی خو د هغې باوجود دي چې کم دی هغه لینکس وغیرہ ټیک کړي نو پای کې به د هغې نه دي مختلف انفارمیشن غواړي. اکثر غواړي خپل نوم انټر کوي او خپل پروفایل جوړ کړي. نو په پروفایل کې زمونږ چې بیسک انفارمیشن دي هغه زمونږ ای میل آی ډی هم وي، زمونږ فون نمبر هم وي او زمونږ پاسورډ چې کم دی کم چې موږ نارمل استعمالو هغه نارمل دی یاد سالو لپاره موږ هغه استعمال کړو په دغه ای میل او په دغه رجسٹریشن دوران. نو هغه چې کوم دی هغه انفارمیشن هغه ته ایزی دی اویلیبل شي. ایون دوی چې بس چې کوم دی نن سبا هغه دا هم یو سکیم شروع شوی دی چې هغه ته ته وایي چې یاره بس تاسو خپل انفارمیشن انټر کړي او د رجسٹریشن د کمپلیشن لپاره تاسو به یو اس ایم ایس درځي پای کې به وګوري. نو تاسو دای کنفرمیشن وکړئ خپل او دغه کوډ چې کوم دی واپس په دې فارم کې انټر کړئ. نو شاته چې هغه دی نه هغه تاسو دا کوم چې پرسنل انفارمیشن دی یا پرسنل اکاؤنٹس دی ایون د بینک اکاؤنٹس وغیرہ چې کوم دی نو هغه ایکسس کولو کوشش کړئ. یا دا ایزی پیسا وغیرہ چې کوم دی آن لائن بینکنگ چې کوم دی دا ټول انفارمیشن دینا ٹرائی کے چاہیے گا ایکسس کو گوش ہوگی.
دسوات کنجی اس سیزن کے زائی خبریال شفیع اللہ وائی چورمئی کے حغا سر ہم دا سے پیخ شوے چترے دیر پیسے نامعلوم ادارے یا تن وحلی اس وقت ہم دا سے میسجون راضی چی مقصد دوکا او پیسے وحل وی
ډیر زیات دا میسجونه راځي او میسج ما ته راغله چې یاره دا شلو کسان ته ولېږه نو تاته به د امریکې د لاټرۍ ویزا میلاو شي. نو هغه چې دی هغه ما شلو کسان ته ولېږل چې ما بیا کتل نو ما ته به خلکو به مخه را لېږل او چې سم میسجونه مې کتل ځکه چې دا خو ډیر اهم اهم میسجونه خلک وایي چې یاره د پلان کې مرګري راته میسج وکړو چې څه دي چې هغه وګوره هغه هم دغه خبرې. نو دا داسې یو غوغا غوندې کې جوړی او د دې سره سره منګ چیو اکثر لکه په دې بنظیر انکم سپورټ هغه د غم راشي نو هغه مات اکثر راشي یو پیره دوه ما دسه کلیک کو و مې کتل ناغه و چر دا نمبر نو ډس شو زما دغه موبایل نه باغه دغه چیو هغه بیلنس چیو هغه بټول ختم شو. بیا خو ځا اکثر بلاکی کما خو بیا هم پتن لګ زما دا نمبر دی لسوک ورکې د ناشنا ناشنا نمبر ته ماته دا راځي.
د سوات پوهنتون کمپیوټر ساینس استاد مزمل خان وایي چې داسې پیښو او ټګي برګۍ نه بچ کېدو لپاره ضروري ده چې واتس اپ، فیسبوک یا ایمیل کې داسې لینکونه او پیشکش نه قبلوي کوم چې ناشنا وي.
موږ دا پکار ده چې د ان نون سینډرز نه ایس لینکس وغیرہ چې کوم دی ایون کمیونیکیشن وسره هم ورکو نو موږ به په دې سچویشن کې بچ شو.
ډاکټر مزمل زیاتوي چې د پاکستان حکومت داسې دوکې او ټګي ناقانونه ګرځولې او د سایبر کرایم په نوم قانوني کارروي هم کوي خو دا عمل ډیر پیچیده او سست دی او زیاتره زیان مندونکو ته څه قسمه مرستې نه ورکولای کیږي. بلخوا د زیات شکایتونو په وجه د پاکستان مخابراتو ادارې ټیلی کمیونیکیشن په ورځپاڼو او ټولنیزو رسنو د اشتهارونو په ذریعه خبرداری جاری کړی چې ولس دې د تاوان نه بچ کېدو لپاره ناشنا نمبرو او پاڼو نه خپاره شوي پیشکشونه نه قبلوي او د مشکل په وخت کې دې دوی ته رپورټ کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو د دې غړي اخیری ریپورت ته ورځو. په خوست کې د لویو او وړو خیاطیو مسولین یا ټیلران وایي چې سکه لیک کاروبار ښه شوی او د نورو کلونو په نسبت یې د ګنډلو لپاره ډېر جامع ورول شوې دي. د خوست اوسیدونکو هم دې ته خوشاله دي چې په اوس وخت کې د په دغه ځای کې په هر ډیزاین او فرمایش جامع ګنډل کیږي او د پخوا په شان یې د ګنډلو لپاره نور سیمو ته نه استوي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل له خوست را کوي.
په خوست کې د لوی او وړو خیاطۍ مسؤلین او خیاطان وایي چې د نورو کلونو په پرتلا سګنی اختر لپاره د ګنډلو په خاطر ډېری جوړې وروړل شوي او کاروبار ښه شوی دی. پخوا په خوست کې خیاطانو انفرادي کار کاوه، خو اوس د ښار د مارکیټونو پاسنیو منزلونو کې تر ډېره لوی خیاطۍ فعال شوي چې هغوی پکې ډله ییز کار کوي. د خیاطۍ مسؤلین وایي کاریګری تکړه دي او د جامو په ګنډلو کې د مشتریانو هر ډیزاین او فرمایش پوره کولی شي. د خیاطۍ د یو مرکز مسؤل شاید احساس مشال روړي ته وویل:
الحمدلله د تیر کال په نسبت باندې سږکال دلته د مشتریانو بیروبار په موږ باندې زیات دی او کارم الحمدلله ښه دی. په زمن کې تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته موږ دلته زمینه د کار مساعده کړې ده. الحمدلله نسبت تیرو کلونو ته سږکال موږ کار ډېر ښه روان دی.
مخکې وختونو کې په هر اختر کې هغو کسانو نوي جامې کولای شوې چې کورنۍ اقتصاد به یې ښه و، خو اوس وخت کې د نویو جوړو ګنډل عام شوي او تر ډېره بېوسه کسانو ته هم ملګري او دوستان نوي کاري ګنډي. د خوست یو اوسیدونکي سیف الله وویل:
په خوست ولایت کې رشکا چلو اختر ته مې انشاءالله دا جوړې کړې دي، ښه چکار بو ښه ساعت به تېره و، بس خو ته خوشحول یو.
پخوا به خلکو ډیزایني او فرمایشي جامې د ګنډلو لپاره کابل، جلال آباد او پېښور ته لېږلې، خو اوس په خوست کې هم خزینه او نارینه ته هر ډول فرمایشي لباسونه ګنډل کېږي. یو تنخیات نصر الله ویل:
دلته مختلف ډیزاینونه ګنډل کیږي په خوست بازار کې، لکه عربي ډیزاین شو، قاسمی ډیزاین شو، سینافور ډیزاین شو، کالر ډیزاین شو، همدغه سی وین ډیزاین شو. نن سبا خیاطۍ ډیر پرمختګ کړی دی.
د خیاطۍ په برخه کې یو شمېر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې او دوی وایي د بیکاری په پرتله د لاس په کسب او کمال سنبال کسته تر یوه بریده کار او دنده ښه پیدا کیږي. یو بل تن خیاط عمران په دې اړه وایي:
زه په خپله خیاطۍ هم ما کار یاد کړی دی، د کار څخه ما ډېره فایده ترلاسه کړې ده. ټول ځوانانو څخه به هیله ده چې د کار یاد کی او د کار په ارزښت باندې پوه شي. هر ځای کې کار پیدا کیږي او د دوی مشکل حلیږي.
یاد دی وی په وروستیو کلونو کې خوست کې د ملګرو د یو رنگ لباسونو ګنډل هم دود شوی او د اختر په ورځو کې ټول په یو ډیزاین او یو رنگ جامې اغوندي او په ګډه د دې ولایت ځینې لری او نږدې تفریحي سیمو ته د سایل او چکر لپاره ځي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ.
د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.